السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې افغان دولت وایي چې د استانبول غونډې ته یې چمتووالی بشپړ کړی. دغه غونډه چې تر اوسه دوه ځله ځنډېدلې، تر اوسه یې د جوړېدو نیټه نه ده اعلان شوې. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکي وایي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیته وپره کیږي او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. د افغانستان د کابینې د یو پخواني غړي د کورنۍ دوه غړي په حبس محکوم شوي، او په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یوه 73 کلن پاکستاني وګړي خوشي کېدل تایید شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیته وپره کړي او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبه د امریکا قانون جوړونکو ته وکړې. دوی ویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي، او په خبره یې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستانه وځي. په همدې غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو له افغانستانه د هغو زرګونه کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستانه تخلیه شي، ځکه داسې ویره لري چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللي. بلورته د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکوونکې د موندنې پر سر د څه باندې 15 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکوونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولې، درې کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پوهنتون کې د انګلیسي استاد هم وه. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په 13 کلونو بند محکوم شول. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نمیږي، هر یو په 13 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شوی. د ده په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80 سلنه پوری د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتار کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یوه 73 کلن پاکستاني وګړي خوشي کېدل تایید شول. صفي الله پاراچا د سپتمبر د 11 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبي سالیوان بنس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبه په ورځ خبر ورکول شو چې خوشي بشي. د سالیوان بنس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انتونی بلینکن او سرګیلا وروف نن د لومړي ځل لپاره مخامخ سره وګوري. دغه لیدکاته داسې مهال ترسره کیږي چې د نړۍ د دغو دو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دواړه لوړپوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې ملاقات کوي. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي لیدو کتو په اړه هم خبرې وکړي. او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ وړاندیز کړی چې د اسرایلو او فلسطین د روانې جګړې د درولو لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړي. د فرانسې ولسمشر مانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانویل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې و پریکړه لیک هوکړه کړې. درې واړه هیوادونه په دریو مسئلو هوکړې ته رسیدلي، لومړنی ډزبند، دویم اوربند او دریم هم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطینی چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. زموږ دغه خبرونه په ویبپاڼه کې هم شته. د ویبپاڼې پته مو د آزادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د خبرونې ډیره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام اورېدلی شئ، خو لنډه خبرې برخه هم لري. د کې به واورئ چې که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډیدلی، تر کوچني اختر وروسته پلان شوې وه. دا چې اوس وروستي جزئیات څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د سالم احمد صالح راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استانبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار شغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره شوه چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر حد پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولو لپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پر آمادګۍ ستاسو دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی شوی. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري وایي د استانبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک شوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کانفرنس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی، خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 23 دوام کوي. د امریکا مرکزی قمندانۍ پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 43% بشپړ شوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې شوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړې، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسی او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
و موردل چې افغان چارواکي وایي چې د استانبول احتمالي غونډې ته چمتووالی بشپړ شوی. بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوحې هوکړې لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د پریکون خبره شوې، خو دوی وایي چې طالبان لا هم له دغو ډلو سره اړیکې پالي. طالبان بیا دا تورونه ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ییزه اداره د دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملا سوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرونو جمله نه کوم جهاد تر غلي وي او دلته شهیدان سي بیت جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي، دا پښتون میستو سیمه ته انتقالېږي د سرسلې بیا چاپ واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د مهاجرینو نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کې خدمت کوي او د هیواد او ازادۍ په مبارزه بوخت او کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او د انفرادي شکل اغلي وي جهاد.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیسو کې بهرني اطبان نشته. هڅه مو کړ په دې اړه د افغان سری میشت ټولین نظر هم را واخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنۍ او چار وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د ورستۍ او توند څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمد الله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپل سیمې وسلې پرې ونوموي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې له دې چې د سندرو میلمانه پروګرام درته خپور شي، راځئ چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه درواورو.
هشت صبح رسپانی ټینګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 38مې د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغه شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړل شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافی نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. د ثورسپانې بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغه شورا د غړیو لیست د ورستې کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېرې غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت عالی شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې ورسته کیږي او په وینا یې د دغې شورا ډېرې غړي به د ګوندونو مشران وي. پردی جنگیلی او پردی جګړه د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي. د دوی د بیلابیلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته دا مفکوره له بهر په ځانګړي توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډېر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پوښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورسپانې همدارنګه ادعا کړې چې اوس له همدې امله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنګ کوي. لیکوال